غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنزرانه یوسف زیم د دې وخت خبرونه سره تاسو ته هرکلی وایم. کدرمنو اوریدونکو، نن د پنځشنبه ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 20مه ده. په خبرونه کې باوري د پاکستانی طالبانو یو پخوانی ویان احسان الله احسان د افغانستان په امنیتي ځواکونو او د ملي امنیت په ادارې تور لګولې ده چې د هند د استخباراتي ادارې سره یو ځای د پاکستان په خلاف د ترګریزو بریدونو ملاتړ کوي، او اروپای ټولنه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد د هغوی د کمزورتیا، د طالبانو د ډلې د پیاوړتیا او د سولې د خنډ لامل کیږي. قدرمنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوري. اوس عاشق الله رمزوی تاسو ته خبرونه لولي.
السلام علیکم. د امریکا بحری ځواکونو د فارس په خلیج کې د ایران په یوې جنگي کښتۍ اختاریا فشنګ ورکړی. امریکایي چارواکي وایي چې فشنګ د ایران د سپاهي انقلاب په کښتۍ په دې خاطر ورکړ چې هغوی ته نږدې شوی و. فشنګ د امریکا د بحری ځواکونو د هغې کښتۍ نه ور شوی چې توغندي توا کولی شي. د امریکا د پوځ یو چارواکي د ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د ایران دغه کښتۍ ته په مخابرو کې هم پیغامونه ورکړ شوي ول، خو وروسته تر هغې پرې فشنګ وار شو چې تقریبا 0 متره امریکایي کښتۍ ته نږدې شوله. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هغوی کښتۍ د فارس په خلیج کې فعالیت کوي. وزارت ویلي دي چې دا د مکسیکو خلیج نه بلکې د فارس خلیج ده، او امریکا دلته هیڅ کار نه لري. په ایران کې مطبوعات وایي تروریستانو د پاکستان سرحد سره نږدې 10 ایرانی سرحدي پولیس وژلي او 3 نور یې ژوبل کړي دي. د ایران نیمه سرکاري خبري اجانس فارس په راپور کې ویلي دي چې وسلوالو کسانو د چهارشنبه په ورځ د سرحدي پولیسو په ګزمې برید وکړ. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې وسلوال څوک وو او نه هم نور جزئیات ورکړ شوي دي، خو د پاکستان او ایران ترمنځ په اوږد سرحد کې د مخدره موادو قاچاقبران او سنی وسلوال وخت نا وخته د ایران په سرحدي پولیسو بریدونه کوي. په 2015 کال کې هم سنی وسلوالو 8 ایرانی سرحدي پولیس وژلي ول. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت ټیم د کانګرس غړو ته د شمالي کوریا د خطرونو په حق له فوقالعاده محرم معلومات ورکړي دي. دغه معلومات پرون د چهارشنبه پر ورځ د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو، د استخباراتو د ملي ادارې او د لوی درسیزانو د کمیټې د عمومي رئیسانو لخوا په یوې محرمې غونډه کې د کانګرس غړو ته ورکړل شول. په غونډه کې د شمالي کوریا خطر ډیر جدي وګڼل شو، او په هغو بیلابیلو لارو چارو خبرې وشولې چې څنګه دغه خطر له منځه یوړل شي. غونډه سپینې ماڼۍ سره نږدې د جمهور رئیس په اجرایه ودانۍ کې جوړه شوې وه. د دفاع وزیر جیمز ماتیس، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، د استخباراتو د ملي ادارې رئیس ډان کوستا او د لوی درسیزانو د کمیټې عمومي رئیس جنرال جوزف ډنفورد د مشرانو جرګې غړو ته د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون لخوا د خطرونو په هکله معلومات ورکړل. په خپله جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د لنډ وخت لپاره غونډې ته ورغلی و، او غونډه یې ډیره مهمه وګڼله. د سومالی یو سمندري غل چې په 2010 کال کې د امریکا د بحري ځواکونو په کښتۍ برید کړی و، پرون په عمري قید محکوم شو. دغه سمندري غل 10 کلن دی او د محمد فرانو میږي. هغه په دې جرم محکوم شو چې د عدن په خلیج کې د امریکا د بحري ځواکونو په کښتۍ برید کړی و. په دې قضیه کې 3 نور کسان هم په خوا په عمري قید محکوم شوي ول، او 2 نور ته بیا د 1500 او 3000 کلونو بند تیرولو سزا ورکړ شوه. په پاکستان کې د یو څېړنیز مرکز په راپور کې دا معلومه شوې ده چې د 2018 کال په لومړنیو 3 میاشتو کې د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. د فاټا تحقیقاتي مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو فعالیتونه 2 او 1/2 کې زیات شوي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې د جنوري د میاشتې نه نیولې د مارچ د میاشتې پورې په قبایلي سیمو کې 119 د تشدد حملې شوې وې. په داسې حال کې چې تیر کال په همدې مودې کې یوازې 9 حملې شوې وې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د کیمیاوي موادو متخصصینو چې په سوریه کې د سارین ګاز کومې نمونې اخیستې دي، د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت نښې پکې لیدل شوي دي، او دا ښیي چې دا برید د سوریې حکومت کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان مارک ایرلټ وایي چې د کیمیاوي موادو متخصصینو دا تازه نمونې د سارین د ګازو د هغې حملې سره پرتله کړې دي چې په 2013 کال کې په سوریه کې شوې وې. روسیې چې د بشار الاسد حکومت نږدې ملګری هیواد دی د فرانسې دا راپور رد کړی او وایي کومې نمونې چې ازمایل شوي دي او یادا چې په دې حملې کې د سابندونکي ګاز نه کار اخیستل شوی دی دا نشي ثابتولی چې دا کار به د سوریې حکومت کړی وي. په خپله د سوریې حکومت هم دا نه مني چې د ادلیب ولایت د خانشیخون په سیمه کې د کیمیاوي موادو حمله هغوی کړې وه او وایي چې دا حمله هیڅ حقیقت نه لري. چین په هیواد کې دننه جوړه شوې خپل لمړنۍ لویا تیاره بردار کښتۍ فعال کړله. دغه کښتۍ چې 15,000 ټنه وزن لري په رسمي مراسمو کې د دالیان ښار په شمالي بندر کې له وچنه سمندر ته کښته شوله. او وروستۍ خبر دا چې د ترکیې حکومت پرون د چهارشنبې په ورځ 1000 ټنه په دې شک نیولې دي چې د فتولا ګولان سر اړیکې لري. ګولان په خپله خوښه په امریکا کې جلا وطن دی او ترکیه په هغه تور لګوي چې تیر کال د حکومت د راپرځولو لپاره ناکامه کودتا د هغه په لارښوونه شي وه خو ګولان دا تورونه رد کړي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته د پاکستانی طالبانو یو پخوانی ویان احسان الله احسان د افغانستان په امنیتي ځواکونو او د ملي امنیت په ادارې تور لګولې دي چې د هند استخباراتي ادارې سره یوځای د پاکستان په خلاف د ترګریز بریدونو ملاتړ کوي. سړونکو په دې باور دي چې افغان طالبان هم په خپل هیواد کې د خپل بریدونو لپاره د استخباراتي منابعو نه استفاده کوي. په موکړی د رپورت ته
د پاکستانی طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان په یو ویډیو بیان کې چې د پاکستان د پوز لخوا خپور شوی ویلي چې هغه د پاکستان پوز ته په خپله خوښه له تسلیمېدلو نه مخکې د افغانستان دننه د پاکستان پر خلاف فعالیتونه ترسره کول.
افغانستان میں ان لوگوں کے انڈیا سورا کے ساتھ
طالبان و دہن استخباراتی اداروں سرا روابط درلودل. هغوی ته به پیسې ورکولې او حتی هدفونه به هم وټاکل. د افغانستان امنیتی ادارو به پاکستانی طالبانو ته تذکری او نور اسناد برابرول چې په هیواد کې په اسانه وګرځي. کله چې طالبانو له هند او د افغانستان له ملي امنیت نه پیسې اخیستل پیل کړل نو ما خراسانی ته وویل چې دا کفر دی، خو هغه وویل چې په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره له اسرائیل نه هم پیسې اخلي.
دا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو دغه پخوانی بیان تر فشار لاندې دا خبرې کولې، خو د پاکستان تیرونی د هغه د تسلیمو خبر ورکړ. بلوریتا په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی چې په نوې ډیلی کې د افغانستان او هند د ستراتیژیکو رابطو په یو غونډه کې خبرې کولې وویل چې هیواد د داعش یغیانو د ځپلو لپاره نړیوالې مرستې ته اړتیا لري.
موږ هیله لرو چې د سیمې او نړۍ هیوادونه به په افغانستان کې د داعش د خطرناک ډلې په اړه له افغانستان سره کار وکړي چې وروسته سیمې او نړۍ ته خپره نشي.
ښاغلی عبدالی وویل تر ټولو لویه ستونزه ترهګري ده چې د پرمختګ په لور یې د دوی د هڅو مخه ډپ کړې ده. د ښاغلی عبدالی په وینا لا ترهګرۍ نه د افغانستان، هند او ځینو نورو هیوادونو په وړاندې د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. په عین حال کې په افغانستان کې شنونکي د بلخ ولایت د 209 شاهین قلو دوبری ته په اشاره وایي افغان طالبان د هیواد دننه د حملو لپاره لا استخباراتي منابعو نه استفاده کوي.
د دغو بریدګرو له جملې نه څلور هلته وظیفه اجرا کړې وه. هغوی ته ټول پروګرام معلوم و. هغوی په لومړۍ او دوهمه پوسته کې خپل اسناد وښودل، خو کله چې درېمې پوستې ته ورسېدل نو باید اسناد او وسلې تسلیم کړې وای، خو هغوی برید پیل کړ.
یو بل شنونکی وایي د دې احتمال موجود دی چې طالبانو د شاهین قلی اردو دننه استخباراتي پرسنل درلودل.
که موږ طالبانو ته وګورو نو هغوی خپل تکتیکونه بدلوي. ځینې تکتیکونه یې نوي وي. هغوی ښه استخباراتي معلومات او ښې تخنیکي منابع لري.
طالبانو له هغه وخت راهیسې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په 2015 کال کې افغان امنیتي ځواکونو د متحده ایالاتو او ناټو د ځواکونو څخه د بشپړ امنیت مسؤلیت واخیست. تاجمین د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اورئ. اروپای ټولنه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد د هغوی د کمزورتیا، د طالبانو د ډلې د پیاوړتیا او د سولې د خنډ لامل کیږي. دا چې تر کومه په افغانستان کې د میشتې اروپای ټولنې دا رپورټ چې امنیتي ادارې په فساد تورنې کړي دي سم دی او که نه؟ د دفاع وزارت بیان دولت وزیر اشنا رادیو ته داسې وویل.
تاسو وګورئ چې د افغانستان په وسلوال پوز کې هغه هلې ځلې چې د فساد ورکولو لپاره پیل شوي دي او ځینې اجرا شوي دي، هغه زه فکر نه کوم چې په بله کومه اداره کې دومره ورته هلې ځلې شوي وي. مسله په دې کې ده چې د سولې په هکله باندې چې تاسو کومه پوښتنه وکړه، منګه د حکومت او د دولت ټولې حالې ځلې چې د سولې لپاره کوي د هغې نه حمایت کړی دی، حمایت کوو او موږ یې په مقابل کې خنډ نه یو. نو معنا دا ده چې موږ نشو ویلی چې فساد په یوه ورځ کې په وسلوال پوځ کې موږ له منځه ویسو، مګر موږ به د فساد تر هغې کچې اوسره ټیټ کړی دی چې د تصور نه هم پورته دی.
یعنې دا معنی چې فساد موجود دی په امنیتي ځواکونو کې؟
ګوره زه تاسو ته ووایم، که زه تاسو ته ووایم چې فساد موجود نه دی، نو بیا خو مبارزې ته ضرورت نشته دی چې د فساد په ضد موږ مبارزه وکړو. ګوره دا فساد یو عمومي مشکل دی په افغانستان کې، مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د افغانستان کې د ټولو ادارو نه زیات مبارزه چې شوې د فساد په ضد هغه وسلوال پوځ دی او موږ خنډ دی جام اخیستی ده د دې نه.
بله وزیر صاحب، د اروپای ټولنه په بیان کې دا راغلی دی چې هر هفته چې بیګنا افغانان وژل کیږي یا ولات داده چې د امنیتي ادارو وسلې، مهمات او نور تجهیزات په طالبانو او د حکومت په مخالفینو باندې خرڅیږي. د دې کار نه تاسو څومره اطلاع لرئ او ولې دا کیږي؟
ګوره په افغانستان کې د جګړې سبب یا علت تروریزم دی، نړیوال تروریزم. دلته د نړۍ د شل تروریستي ډلو نه زیاتې په افغانستان کې فعالې دي. دا معنا نه لري چې په څوک بانه وکړي چې په وسلوال پوځ کې فساد دی نو ځکه جګړه ده. دا خبره د سر نه تر بنیاده ده، غلطه ده. دلته به تروریزم دی، تروریزم سره جګړه ده. شل تروریستي ډلې دلته فعالې دي، په افغانستان کې جګړه کوي. څوک چې یو میل سلام د خپل ځای نه بيځه کی هغه نیول کیږي، سرندوالۍ ته معرفي کیږي. نو زه نه پوهیږم چې دا راپور په کوم اساس باندې خپور شوی دی. موږ آماده یو چې دفاع وزارت کې هر څوک چې راځي د پوګانو وګوري، زموږ سره نږدې نه د وڅېړي، موږ د دې لپاره آماده یو. مګر کاملا فساد موږ نه را د وزیرو برخو کې به فساد وي، خو په دې اندازه نه دی چې هغه د سولې په مقابل کې خنډ وګرځي.
بله، په شاهین قلور دی چې کوم خونړی برید وشو، اماغه وسلو، مهماتو، موټر او یونیفورم نه پکې استفاده وشو په برید کې، کوم چې نن سبا نظامی ځواکونه ورنه استفاده کوي. نو وزیر صاحب فکر نه کوي چې دا په امنیتي ادارو کې د فساد د موجودیت تر ټولو لوی ثبوت دی؟
اصلا داسې نه ده. په هندوستان کې چې لاس سفر نه نه وته درې ورځې جګړه وه، هغه څه څنګه وو؟ په پاکستان کې چې په پیښور کې نظامی ښوونځي باندې نه نوتل او په سلګونو کسان یې ووژل، هغه څنګه وه؟ په بلجیم کې چې درې انفجارونه وشو، هغه څنګه وه؟ په فرانسه کې چې دا برجونه وشو، دا څنګه وه؟ یا په خپله په امریکا کې چې تاسو یاست، هره ورځ هلته یوه پیښه کیږي، نو دا خو معنا نه ده چې هلته په فساد پورې تعلق ولري. دا داسې دی چې دلته جګړه ده، تروریزم دی، استخبارات دي، د منطقې کاملا پاکستان تر شا ولاړ دی. هلته ښوونه روزنه ورکوي، راځي کیدای شي یو موټر ته رنګ هم ورکړي، پلیټ جالي ورته ووایي او هغه راولېږي او دریشیګانې په بازار نه واخلي. تاسو هر نوه وسلې چې دي، هر نوه وسلې د دا پاکستان په بازارونو کې آزاد آزاد خرڅيږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اورئ. د بی پول خبریالانو کلنی رپورت وایي چې افغانستان د رسنیو د ازادۍ په لیست کې د یو سل اتیاو هیوادونو نه په یو سل شلم نمبر دی. اوسنی وضعیت ته په کتو په یو سل اتیا هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افغانستان یو سل شلم ځای څنګه موقف دی؟ زیا بومیا په افغانستان کې د سویلي اسیا د رسنیو د انجمن مشر آشنا رادیو سره په مرکه کې دا پوښتنه داسې ځواب کړې.
حدی منطقه کې ښایي یو ډول موډل دیموکراسي موږ ولرو، دا د دې کوم چې واقعي د دیموکراسي حکومت او خاص د خلکو د اراده سره هم وړاندې دي. نو په سیمه کې هم د مطبوعاتو په اساس باندې آیډیال وضعیت کې نه یو واقع او راغلو دي چې یو څه اچھا هیوادونو په منځ کې یو څه شلم ځان مختلفه امن مسئول او د مطبوعاتي فعالیتونو لپاره یو مسئول چاپېریال نه ده مناسب شوی. موږ امیدوار یو لکه څنګه چې تعهدات کیږي تعهدات مطابق هغه څه چلم راسره وشي.
ډیر یا لوی تهدید خبر یالانو ته په افغانستان کې د کوم خوانه متوجه دي؟
افغانستان په خپل کې د نړۍ یو د لومړنۍ غواخ مکتب امنیتي چاپیریال د سیګنګ امنیت نه د مسوم د دې په څنګ غو ځکه چې واکونه دي د قوانینو ته نه درناوی دي قانونمند نه حاضر نه لخوانه یو ځینی نه بلکې د ګڼو ستونزو پر څنګ یو هم هغه مازله ده چې معلومات د خبریالانو او د رسنیو نه لاسته کوي. بل مسله دا ده چې خبریالانو لپاره یو کاري مسؤلیت یا د کاري چاپېریال نه مسؤلیت هم یوه غټه مازله ده چې په دې کې مافیا حکومت او حتی د رسنیو ځینې شرکتونه هم په دې کې شریک دي چې ګڼې ستونزې وګوري دي. بنا دا افغانستان ګڼو ستونزو یو ترکیبي فضا رامنځته شوې ده چې دغه ترکیبي حالت ډولونه ډولونه ستونزې رسنیو ژورنالیستانو ته فارغلی شي.
ګاونډي هیوادونه لکه پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، چین او روسیه د آرامو شرایطو سره بیا هم د مطبوعاتو د خپلواکۍ په برخه کې نظر افغانستان ته ورسته ځای لري. څه شدې د سبب شوی چې د ټولو ستونزو سره سره بیا هم جنگ ځپلی افغانستان کې د مطبوعاتو په برخه کې خپلواکۍ نظر گاونډي هیوادونو ته په ځای پاتې ده؟
موږ یو بحراني دیموکراتیک نظام لري. ولې د هیوادونو چې تاسو نومونه واخیستل هغه یو باسکونه آرامه منځبته پولیسي نظامونه لري. چالته دیموکراتي اسلام د حکم نه لري، د بیان ازادي ارزښت نه لري او هرڅه د حکومتونو په ول کې دي. موږ د مطبوعاتو د ځګر یو زندانی نه لرو. او په ایران کې په اونۍ کې دوه تر پنځو داسې پیښې دي چې د رسنیو چلوونکي زندانی کېږي، حبس کېږي، رسنۍ حبس کېږي او د دې په کارونو باندې لګول کېږي. چین کې هم دا څه ډول باندې تر اوسه کې د څه په څنډه نه لدی چې هغه د ازادي نشي د دولت لول کې نه دی وتلی او یا سره سیمه مشارک منافع هو د نمونه چې تاسو وښتل وی هم د روسي فائدې کې وادونه دي. پاکستان چې شو د دیموکراسي کې ولې تاسو ګورئ چې د دې راته رسنی تیر کال ورډ کال بندیزونو سره مخامخ شوی چې هغه فعالیت لري بلیده نو په دې خاطر باندې افغانستان مغول مسئله.
بله، نو څه باید وشي چې د افغانستان اوسنۍ موقف دا رقم تقوی شي چې حداقل دغه د یو سلو شلمې درجې نه نور هم وړاندې لاړ شي؟
زه مطمئن یم چې په مجرد دې چې یو سیاسي ثبات رامنځته شي، جګړه لکه څه قرار شي، پاسیبلونه نه چې دا غنې څنګه به له منځه لاړ شي. اوس عمده فاکتور په څنګه کې امنیتی مسائل دي، امنیتی تهدیدات دي. زه مطمئن یم چې موږ مخته کې دی روان.
بله،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د نوې تګلارې د اعلان په درشل کې یو متر افغان سیاستوال خبرداري ورکوي چې امریکا او افغانستان نشي کولای طالبانو ته نظامی ماته ورکړي. د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق احدی د ملي وحدت حکومت قانوني نبولي او د وخت نه مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي. احدی چې د امریکا غک د خبريال احمد شکیب دوست سره په ویزانګړي مرکې کې خبري کړې دی، وای چې د افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې به د ګلبدین حکمتیار د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي.
اسې تاسو پونوم دی ملي وحدت حکومت دا یو خراب میکانیزم دی او دسه تقسیم د کارم ډیر خصه د معلوم نه وو د صلاحیتونو معلوم نه وو. ډاکټر صاحب غنی د څه فکر کاو سزا اوس په عبد الله په شیش راضی کما خو ورست نور ریاست جمهوریت خصه د زما ده او هغه په دغه برداشت باندې نه وو او هغه اوس ښه نتیجه یې ده ورنکړه. د دې تر څنګه خپل د ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبد الله دغه شخصیتونه کراکټرونه هم سره ډیر سره فرق لري او ډاکټر صاحب غنی سره په صورت هم لږ ذره کار کول سخت دي.
تاسو د تعهد او د ژمنې خبره وکړه څومره مخ کې جمهور رئیس غنی په حکم کې خپل یو ستر صلاحکار یا استاد له دندې څخه لري کړ احمد ضیا مسعود هغه له دندې څخه لري کېدو وروسته خبرداري ورکړ چې معقد حکومت جوړي. تاسو هم خو په خپل موقف کې دا څرګند کړو چې غواړي د وخت مخ کې انتخابات ترسره شي.
ها بس منګه زما موقف خدا وو چې دا حکومت خو موږ توقع نه درلودل چې ډیر غټ غټ کارونه به سیدو کې ولاو که په غیر قانوني ډول هم صدر غلې وو او چې دا کارونه ونه سوې کولای ما نه غوښته د افغانستان ملت 15 کال وخت څه ځای کې مال یو نیم کال وخت ځای سوې ده. خو راځي یو کال نیم کال کې به نور انتخابات څه دوسی او دا موضوع به سیدا حل سي.
نو د احمد ضیا مسعود خبره څنګه
د احمد ضیا خبره بیا وګوره قانوني حیثیت نه لري زمونږ خبره خو قانوني حیثیت درلود موقت حکومت په وخت ماته دی منلو ول ده چې عمومي سول راسي او طالبان وې سیمنګه و سی یو نوې اغاز پاید چې دوسی او پدې کې باید موقت حکومت راسي چې موږ ټول هغه ته آمادګي ونیسو انتخابات آمادګي ونیسو په هغه حالت کې موقت حکومت یو معنا لري.
نو که انتخابات وشي تاسو به ممکن کاندید اوسئ؟
ښه ارزومندي ما سره ستا ده ان شاء الله زه د ملک تاسو د پجیګه سطح باندې خدمت کولای سم. اعلان ممکن ډیر وخت دی خدای دې چې اول دوی تاریخ د انتخاباتو اعلان کی اما زه ان شاء الله خپل آمادګي به ورته ست نیسم.
په دې روسي کې د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شو په پام کې ده چې ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي. کتا سي ځان د انتخاباتو لپاره کاندید کړي او وغواړي چې حکمتیار سره ګډ کار وکړي نو د دې امکان شته چې تاسو له حکمتیار سره په یو ټیکټ کې ځان کاندید کړئ؟
ولا ز فکر کوم چې ز باید یعنی موږ بل سره لږ زره نږدې او پیژنو دومره موږ نږدې نه پیژنو اوس خو خدای دې په خیر سره راولي او به ګورو نږدې ځنه ستړي بسی ته سره ورسي او سره وګيږي چې د سپاول ورځ سیاست کول به وګور لازم نه وي ان شاء الله په کافي اندازه وخت به سي دوی سره وګيږي. طبعا د حکمتیار صاحب ډیر ملګری لري او غټه سابقه لري په کې یا چا ملاتړ شي وکي یو هغه سړي سره کومک څه دکیږي موږ هم طبعا غواړو سي د قوي خلکو وړ خلکو هغه څوک چې افغانستان ته متحد دي د خاص خلکو ملاتړ را سره وسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وايي په داسې حال کې چې په دغه هواد کې 12 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خو په تیرو ټاکنو کې د رای ورکولو شاوخوا 22 میلیونه کارتونه وشل شي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژي څخه کار اخلي. د دې کمیسون کمشنر مازلا دولتي د چړشمې پورس په کابل کې خبري اعلان ته وویل د رای ورکونکو د لست ترتیب او په ټاکنو کې د شفافیت په موخه له ټکنالوژي څخه ګټه اخلي. خغلی دولتي زیاته کړه دا مهال په افغانستان کې د تیرو ټاکنو 22 میلیونه د رای ورکولو کارتونه شتون لري چې د راتلونکو رای ورکونکو شمیر یوازې 12 میلیونه تنو ته رسیږي. د ټاکنو د کمیسون دغه کمشنر ټینګار کړچه په شفافاتو غدراتلونکو ټاکونو د ترسره کولو لپاره ډېرې ورکونکو د لیست جوړول تجدید اړتیا لیدل کیږي. هغه وویل
وخت شمو ورقی رای دی هره د یک محل می فرستین اگر خبر
کله چې د رای ورکولو پاړه یوې سیمه ته لیکول کیږي او دا معلومه نه وي چې په دې سیمه کې څومره د رای ورکونکو شمیر دی او څومره خلک د رای ورکولو حق لري نو طبيعي خبره ده چې د رای ورکولو لپاره څه سو استفاده کیږي. نو په دې اساس د رای ورکونکو د لیست جوړول د قانون په اساس د دې کمیسون مسولیت دی او هم په ټاکنیزو اصلاحاتو کې د دې کمیسون د اصلاحي برنامه شمیرل کیږي.
برنامه اصلاحي مو
خغلی دولتي زیاته کړه ټکنالوژي څخه د ګټې اخیستنې د څرنګوالي طرحه یې حکومت ته لیږلې ده او د تطبیق لپاره دوی د مالی مرسته کوونکو یا ډونرانو په تمه دي. د دې کمیسیون کمیشنر زیاته کړه چې د خیالي ټاکنیزو مرکزونو د څېړنو لپاره کمیسیون یو طرزالعمل جوړ کړی دی چې له مخې به یې خیالي او اصلي مرکزونه وپېژندل شي. بل خوا د راډو ټاکنو د سر بنسټونه وایي چې ټاکنې یوه ملي پروسه ده او ټاکنیز اصلاحات باید خلکو سره په خبرو او مشورو ترسره شي. فیفا یا د افغانستان د عادلانه او رڼو ټاکنو بنسټ وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سترې او مهمې پرېکړې د خلکو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په غیاب کې ترسره کوي او هیڅ ډول معلومات له دوی سره نه شریکوي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وویل چې د هیواد خراب امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې د ټاکنو مسله له پامه وغورځول شي. دی وایي
کمیسیون مستقل انتخابات تقریبا در حدود بیشتر از یک ماه
در ټاکنیزو اوضو تر حدې کمیسیون یو میاشت مخکې حکومت ته سپارلې و، خو تر اوسه ورته حکومت په دې اړه جواب نه دی ورکړی. نن دا حکومت پورې تړلې خبره ده چې د ټاکنیزو حوزو برخلیک به څنګه شي. موږ په دې نه پوهیږو چې دا بحث به کله نهایی کیږي. ټاکنو خپلواک کمیسیون به کله پوهیږي چې حکومت یې له دې طرح سره موافق دی او کنه. موږ له دې اړخه اندېښمن یو چې موږ په کومه لار روان یو او د ټاکنو مسیر بالاخره کوم خواته ځي.
افغان حکومت مو دوران دی ویلی و چې د سک کال تر پای به پارلماني او د ولسوالۍ او د شوراګانو ټاکنې تر سره شي. خو لرړو ټاکنو د سر بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو او ټاکنیزو مراحل تر سره کول ډیر وخت نیسي او خای ټاکنې به تر راتلونکي کال هم تر سره نه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د پکتیا سلګونو مذهبي او قومي مشرانو غونډه کړي. د بلخ پیښه او همدارنګه د پاکستان د جمعیت العلماء د مشر هغه سرګندونی غندلې دي چې ویلي دي په افغانستان کې جهاد جایز دی. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
بلخ کې د شاهین پر 209 قولي اردو د ډلیز ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې چې تیر جمعې پورې ستر سره شول، د ځینو سرچینو په وینا تر 1500 ډیر افغان پوځیان پکې ووژل شول. د پکتیا د ولسی خلکو په نننۍ راټولېدنه کې دینی عالمانو په جماعت کې پر لمونځ کوونکو برید د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل وباله او د سیمې استخبارات یې په دغه کار کې ښکېل وبلل. مولوي خواجه دین:
پرون چې د شاهین په کل اردو کې افسرانو سربازان په شهادت رسیدلي، دا امریکایان نو، دا روسان نو، دا د کومو د یهودو د نسواراو د سرګرو ادارو جاسوسان نو، دا زمون د ملت او د ولس خلک چې د پاکستان د جنگ اخبار په اردو کې لیکي چې مړ ډیر زیات دي تبوتنه کم دي.
مولوی خواجه دین د غراز پاکستان د جمعیت علما د مشر فضل رحمان هغه سرګندونی هم وغندلې چې په افغانستان کې د جهاد د رواوالي په اړه کړی دی.
علماء ناس نبی علیه السلام فرمائی چوک چی زمون منس کئی، چوک چی زمون قبلی تدریگی، چوک چی زمون حلالا خوری، فهو مسلم، دا مسلمان دے. که دا پاکستان مفتی علیم زما دی اردو دی سرباز پا مقابل کی دو کبر پتوور کوی، زما علماء دا رسالت و مکلفیت دے چی دا حقای وفت و بمون پا لسو کتابونو بانی انشاءاللہ ردو.
غونډې ته قومي مشر جنت خان منګل په خبرو کې فر افغان دولت غږ وکړ چې په افغانستان کې د ګاونډیانو د هر ډول مداخلې مخه ونیسي او د سولې د ټینګښت لپاره د ولسي با نفوذه مشرانو په وسیله جدي هلې ځلې وکړي.
تر اوسه پورې دولت د قومونو او د علماو دپاره کومه داسې ثابته طرحه نه لري چې هغه د سولې دپاره، د یووالي دپاره، د دولت سره د نږدې کېدلو په خاطر اقدام وکړي. د سولې پروګرام شروع کوي، مګر بدبختانه وایم چې په رات کې داسې څوک تعینېږي چې هغه د هغو مخالفینو سره پرون دښمن و، نن دښمن دی، په آینده کې به هم دښمن وي. هیڅکله به دا چا نه وي اورېدلي چې دښمن په خوله د دښمن سره څوک روغه جوړه وکړي.
دینی عالم محمد شاه پر ټولو دینی علما او ولسی مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې قائمیدو لپاره د خپل هلو ځلو په ترڅ کې طالبان د افغان دولت په مقابل کې له وسلوالې مبارزې راوګرځوي.
څوک وایي دا ټول پلانې غلطي ده، دا ټول امریکا ده، دا پلانې ده، دا وروس ده، دا پاکستان ده، تمړي تاسو د خدای عقل درکړی، دانایی درکړی، موږ د دنیا الحمدلله هوښیاران لرو، نو بل ولې موږ غلط کی، ولې موږ دوکه کی؟ خو موږ تاسو درد نه دی احساس کړی.
بلخ ولایت کې د شاهین پر 209 قلی اردو ډلې بریچ طالبانو مسؤلیت منلای د سیمې او نړۍ په کچه خندل شوی دی. څېړونکو شک لري چې خایلو برید کوونکو سره ځینې حکومتي منصوبینو مرسته کړې وي، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې د دغې پیښې د څېړلو په خاطر هر اړخیزې پلټنې روانې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدر منو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه واورېده. نیم ساعت وروسته دویمه برخه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. تر هغې پورې د درې برخې خبرونې ته غوږ شئ.